اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دونکو د غزل محفل ادبی خبرونه ته مو زه بارکوال میاخیل هر کله کوم په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل په ادبی خبرونه کې را سره د پښتو ژبې ځوان شاعر اجمل اند میلمدای خو مخکې لدې چې اجمل اند صاحب خبرونه تراسي او لا غسر خبرې پایل کړو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. تاسو هم کولای شئ خبرونه تراسي زموږ لمیل ما پښتنه هم کولای شئ او که شیرونه راوروي نو په دې هله چې معیاري شیرونه او انتخاب ښه شیرونه راوروي. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-0403. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا واورئ 001-202-205-0403. بلش میاره ده 0800-000-000-000. اجمل اند د ننګرهار اوسیدونکی دی خو له اوږدو کلونو راهیسې د یورپ د چک جمهوریت په پایتخت پراګ کې ژوند کوي. مخکې له دې چې له اجمل اند سره خبرې پیل کړو دا به درته ووایم چې د اجمل اند د شعرونو تر اوسه پورې څلور ټولګې چاپ شوي دي چې نمونه یې په دې ډول دي: د زړه پر پاڼه مې انځور دی ګلاب. دا شعري ټولګه شاوخوا شل کاله پخوا چاپ شوې ده او بل شعري ټولګه ده په څپو کې انځورونه او درېم شعري ټولګه ده هندارې او چینې او څلورم شعري ټولګه دا ښار هغه غرونه. او د دې ترڅنګ اجمل اند د فارسي او انګریزي ژبې هم یو شمیر شعرونه پښتو ته منظوم راژباړلي دي چې ځینې یې په یوه ټولګه کې چاپ دي. دا د منظومو شعرونو ټولګه یې سند په پرخه کې نومیږي. مخکې له دې اجمل اند تر اوسه پورې خبرونې ته نه دی راغلی نو په پایل کې ورځو د اجمل اند یو نظم سره اورو. دا نظم لومړی کرښو نومیږي چې خپله اجمل اند را اوروي او لاغه وروسته بیا له خپل میلمه سره خبرې کوو.
لومړی کرښه د خونزی هر یو کتاب می افسانې د جګړو زما د غر سندرې واړه ترانې د غسا دلته د نجونو په لنډیو کې هم شور د غزل دلته سندری او ویرنی سره نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. کشمیر همدلته کنټرول لاین دلته دی، د غزي دنګ دیوال همدلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چین دلته دی، برما همدلته، روهینګیا دلته دی، د نیویارک برجونه همدلته و، تحریر میدان د قاهرې همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب همدلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. زما د غره سندری واړه ترانه د غزا دلته دنجونو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو. دا هم دا زیم چې جګړې ګټما، زیم چې چین چې لروسیې ګټما، د حلب خار بل سوریې ګټما، تحریر میدان له قاهرې ګټما او نیویارک له القاعدې ګټما. لا به وګدا جګړه کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، هلته برما کې روهینګیا بي وزلي، له بودایانو نشغورل غواړي او له غزي چاپیره شوی دیوال له یوې مخې نړول غواړي. نړۍ له څه ډیرو جګړو ډکه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. ما توای چې زه خپل اخکارم چې خړ پړ مخ او گرد وهلی ګیرا پر خپل زاړه او پیون شبي چادر خلې پر سر په جنازو ولاړم. سما د خغو خغو بچو جنازي، د همدی غرد جنکو جنازي. دوی ما توای دا سی وخت کې نو بیا زما لخړ پړ مخ نور وریږي او لو بلنو سترګو مشهامت ساتي. زهر ورځ له جنگ ستړی راسم، زهر ورځ د ویر ټغر غړوم او په تازه قبرونو ټیک اقدامه. زما د غره سندری واړه ترانه د غزا دلته دنجونو په لنډیو کې هم شور د ډزو. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنګیالی. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه کېږم، د جنازې په لمانځه.
اجمل اند پزلو پوری نظم مو اورید چې دا یو پښتانه او دا یو افغان ژوند او څیره ډیر ښه پکې انځور کړی و چې همدا موږ یو چې د خپل وطن ترڅنګ د هرچا په جګړه کې موږ جنګیږو او خپل خاور مو له شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې د جنگ په ډګر بدل ده او هر څوک پکې تر اوسه پوری په دوزخ کې ژوند کوي. نو د شاعر او د لیکوال کار هم دا وی چې خپل ټولنې ته خپل ښکلی او بدرنګ انځورونه دواړه وړاندې کوي او بیا خلک ور باندې فکر وکړي. اجمل اند له شاک پرته د پښتو په اوسنیو معاصرو شاعرانو کې، خصوصا په ځوانانو کې، یو له هغو شاعرانو دی چې شعر هم د حالاتو انځورګری کوي او هم پکې په پوره هنر سره د هنر انځورګری پکې شوی ده. د اجمل اند شاعري نه یوازې په افغانستان کې بلکې په کوزو پښتونخوا کې هم په ځوانانو کې ډیر شهرت لري او هغه د ګوتو په شمیر شاعران دي چې پر شعر حساب کېدلی شي او ښه شاعر کوي. اجمل اند هم یو له دغه شاعرانو دی. نو ستاسې د انتظار شېبې هم را لنډوم او خپل معلومات ورځو اجمل ان صاحب په خیر راغلی.
مننه برکوال صاحب لطافت مننه کور مو ودان چې ما تم دا فرصت راغلی.
ډیر مننه. ما وغوښتل چې دا زموږ کوم شاعران چې ستا غوندې له ادب پرته د ژوند په نورو څانګو کې مزدوري کوي، خواري کاږي، خصوصا دا د خبریالۍ په ستړي ژوند کې چې له بده مرغه هر ورځ او هر شیبه زموږ د وطن د غم او د پیښو خبرونه خپروي، ما وغوښتل چې راسه اجمل ان صاحب چې یو ډیر تکړه شاعر هم دی او له دې هغه یو څه راوباسم بیرته پر خپله شاعري ورسره وغږیږم.
نو دا خو تاسو لطف وکړه، مهرباني مو وکړه، مخکې معنا یې شو چې دا تاسو خبرونه لایو خپرېږي، نو زه تاسو اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. ټول اوریدونکي هغه په لاره پښتونخوا کې دي او کومه بره پښتونخوا کې دي، ټولو ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم او له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. کور مو ودان چې دا فرصت راکړې، رښتیا هم چې د ژوند ولې ژورې او منډې زیاتې دي او په دې منډو کې کله ناکله له سلینه د هنر لاره خطا شي.
نو ان صاحب تر روایتو پښتنو به تیر سو، اوس چې له وطن لري په پراګ کې د پردیسۍ ژوند کوي او هغه هم په یو خبري اداره کې کار کوي، اوسنۍ شاعري دي څنګه د شاعري دي روانه ده؟ کوم متاثر شوی ده نه تر پخوا شعرونه اوس کم لیکي؟
په مجموعي توګه خدا د ما لپاره سخته پوښتنه پدلی ده چې ډېر دلایل دي، ډېر دلایل دا چې دي چې یو خدا د عمر په تیریدو سره سړی شي ځواني یو ډول احساسات لري، بیا چې داسې لږ پخې ځواني ته ورسېږي، احساسات هم بدل شي، پوها او معلومات هم بدل شي، ریالونه بدل شي، نظریات بدل شي، د ژوند په اړه مفکوره بدل شي. نو د ما په شاعرۍ کې خدا غېزم دی. دویمه خبره چې ده لکه تاسو چې مسافري ورته وویله، دلته په پراګ کې کلونه کلونه وشول، زه اوسېږم. دا د اروپا په شرقي اروپا کې یو ښار دی، د چک جمهوریت. نو دا هم ډېره شنبي سیمه ده. هغه تصویرونه چې مونږ شاعري کوله، هغه خبرې چې مونږ په شاعرۍ کې په اصطلاح یادول، یو هغه کیسې چې مونږ کولې، هغې سره دلته په روایتي ژوند کې سړی ډېر نه مخ کېږي. او درېیمه لسې دا دی چې خبریالی یا په یو بل فرهنګي برخه کې کار کول، په یو بل کلتوري برخه کې کار کول چې جرنالیزم کېدای شي یوه برخه یې د کلتوري کارونو. نو دا هم خامخا غیب کوي، ځکه انسان سره د لیکلو لپاره یو کافي انرژي د ورځې په جریان کې یا د ورځې په اوږدو کې، او هغه انرژي چې څنګه په خبرونو لګوي او په رپورټونو لګوي، نو دقیقه خبره ده چې شاعرۍ ته هغومره نه وخت نه پیدا کېږي. نو دا درې سببونه د دې سبب شوي دي چې د ما شاعري د پخوا په مقایسه کمه شي. البته په خپل فکر باندې چې زه ورته کله متوجه شوم، هغه دا دی چې د فکر له پلوه هم یو سرانه بدله شوې ده. هغه شیان چې وخت کې د ما په فکر کې وه، هغه ښایي اوس ونه اوسي. نورو خبرو ته مې پام شوی، یا نورو تصویرونو ته، یا نورو افکارو ته مې پام شوی. یو ډول د لیک بیا د انتقال یو حالت دی.
او ان صاحب کو ګوري یو شاعر چې خپل ټولنه له نږدې ګوري، از موږ په وطن کې کوم حالات تل شاو خاطر ویشتو کولونو، د یو شاعر پر احساساتو باندې دغه حالات چې مستقیم یا په مخامخ توګه کوم تاثیر کوي، او ستا غوندې یو خبریال چې هغه فکر کوم چې وسره غبرګ سي، ځکه چې یو ټولنه په خپل په داسې حالاتو کې ویني، بل هر ورځ په یو خبري اداره کې کار کوي او دغه سي پیښې پر احساساتو کوم تاثیر کوي. ستاسو پر شاعري باندې دې څومره اثر کړی دی؟ ستاسو نظم هم فکر کوم په دې اړه یو نظم هم و چې د خبر تر سر لیکلاندې و، په څه نامه و؟
خبرونو په نوم باندې یو نظم ودی ما. نو خبریالي خو واقعا مونږ خو د خپل ټولنه کې تاسو ول دي، مونږ ډېر یو ځپلې ټولنه ده، مونږ له هر پله ول دي ستونزو سره مخ یو. د کوم مجموع کې د افغانستان خبره نه کوم، مجموع کې دغه دي کوزي او بری پښتونخوا خبره کوم. دا دواله غالي چې دي په تیر ټول چې زو کړي دي، چې ځپل شي دي غلا خلالار پلاوا دي، د ډیر زجر غال له ډیر زیاده غال له بیا د موږ تاسو خصوصا د خبر په برخه کې چوي، د جرنالیزم په برخه کې چوي چې دی په ریپورتینګ کو. نو دا د شي لکه هغه موږ ته په افغانستان کې اوتار کې عاجل وایو، یا ایمرجنسي روم چې ډاکټران ورکی، نو هغه دا عاجل چې چیرته په خکې دي دوی تر دې موږ هم دا حال دي. د افغانستان څومره پیښې چې دي، د دینم شیبه په شیبه خبرې وو چې واقعا هم زورونکي دي او هم زموږ په هنر او په کار اغېز کوي. او په عین حال چې موږ په خپل ټولنه دی روان ستونزو لبیخ نه خبري کو په حقایقو خبري کو دا چې حقایقو باندې چې خای د موږ ډیر عام شاعران چې ژورنالیزم سره سر او کار کوي یا د موږ ډیر عام خلک هغه حقایقو یا خبر نشي یا کون نشي یا سر په خلاص نشي د موږ چې په دې برخه کې کار کوو لازم دې د دونکو حقایقو نه خبري کو د خپل ولس لا غدر دی 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 خونه خبري کو چې مستند چې دا مشکل کم دی چې څوک دوست دی څوک دښمن دی په دې شیانو په یوه دا تبن شاعر باندې تاثیر کوي
او کو وګورو خبرونه خود نن خبرونه چې هغه سبات زاړه سی خو دغه سی حالات چې په ادب کې کلان زور سی کاغه په لنډ کیسه کې یا په شاعری کې څه فکر کوي چې دا څومره ادبي ارزښت لري چې سبا ورځ ته پاتې سی
د شاعر کمال پورې اړه لري مې خپل سب چې یو شاعر څنګه خپل موجوده حالات تصویري واقعاً کچې ته په هنري انداز باندې تصویر کې نو عمر کولای شي تر شاعر وروسته ژوندۍ پاتې کېدلی شي خو کډیر د سیاسي ناظمي وکي او مغه حالات ته نظمونه ولیکي او مغه حالات باندې وڅرخي نو دا واقعیت دی چې د هغه حالاتو لا پای ته رسیدو او یا بدلون سره د هغه شاعر هنر او شاعري هم لمنځه تللی شي دلته مهمه دا ده چې حالات او خطول خلک اغیزمن کیږي
بالکل
ټول شاعران او هنرمندان اغیزمن کیږي خو یو هنرمند هم دا حالات یو رقم انځوري او تصویري او بل هنرمند هم دغه وضعیت په بل ډول تصویري نو که چیرته واقعا پکې هنري او تصویري څوم نه زیاتې او یو هنري ژبه باندې دغه وسنی حالات تصویر شي نو د دې عمر وګدیدل شي البته یو شته چې په دې ورستۍ کې متوجه شوې مغه دا دی چې ایمن خامہ خبر د هنر پلټ شو کنه شاعران دی مونږ او د هنرمندان چې دا لطیف هنرونه چې سروکاري ورسره دي دوی د ټولنې د سم د سپی سمون لپاره کوم مسولیت لري یعنی کله چې شاعران په وسنی وخت لپاره د شعرونه ولیکي شي په دستي وخت کې خلکو خله په خله وګرځي او یو بدلون ته لار هواره کړی شي نو سعید چې عمر به ونه کړلی شي خو دستي کېدای شي د بدلونونو سبب شي او دا فینمنې موږ ځینې شعرونه لرو چې دا شاید لنډمهاله وي خو دستي د حالاتو ډېره ښه ترجمانی کوي او مرسته کولی شي د خلکو سره چې د خلکو په ذهنونو کې یو نوی فکر یوه نوې خبره او د حالاتو په اړه یو ښه تصور وړاندې کړي
صحیح په دې باندې ورسته خبرې کوو چې آیا شعر په ټولنیز بدلون کې څومره رول لري خو پښتانه مې بل داده چې دغه زموږ د وطن د ټولو غمیزه چې په ادبیاتو کې خصوصا په شعر کې چې انځور شوی دا او ستاله نظر تیر شوی دی تا کوم لوستې دي څه فکر کوي چې په هغه کې شاعري څومره ده او شعر یا یوازې قافیه بندي هغه په کې څومره ګڼي
بکاسو فنه چې واضح ده چې قافیه بندي او شعر یا نازمي په کې ډېر ده موږ په لاره او بره پښتونخوا کې ډېر مثالونه لرو په ځانګړې توګه په بره پښتونخوا کې په کومه پښتونخوا کې البته نه پوهېږم چې د ما دا خبرې په نور ادبي یا فرهنګي ملګري اوري هغوی در سره څومره موافق وي خو په کومه پښتونخوا کې هنر سره یو څه دوستانه چلند شوی و با مسؤلیته چلند شوی و او یو څه نظیف هنر چلیدو په بره پښتونخوا کې البته مونږ په دې جګړو کې ډېره زیاته نازمي ولیده هغه که د شوروي په مهال د جنګونو پر مهال وه هغه که وروسته د طالبانو پر مهال باندې کرانې یو شعرونه وه هغه که د هغې ده وروسته په دې اوسنۍ دوره کې و نو ولې نه دغه زیات دی نظم او شعر او په اصطلاح هغه خبرې چې مونږ ورته شعر یا هنر یا اصل شو ویلې دا زیات دي نسبتاً هغه اصلي شعر ده
ان صاحب کدی خوشی په دې برخه کې به لکرن خانه سایو شعر واورو او بیا به برته د غزل محفل ته راځو
ولینا واخه دې شي
غزل میں لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تاسو د غزل محفل ادبي خبرونه ته غوږی یاسته او د نن په خبرونه کې را سره ځوان شاعر اجمل اند میلمه دی. اردو یو دوه اوریدونکو را سره د پښین ته اردو عزیز رحمان عزیز په خیر راغلی.
جی قدرمن برکوان می خیر صاحب تاسو ته قدرمن میلمه ته تاسو قدرمن پروډوسر صاحب ته ټول همکاران ټول ملوال ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
یخیل صاحب یو دوه درې شعر به درته ووایم میلمه څخه پوښتنه وکړم که هغه ستا خوښه ده که ومې کوه دغه دوه شعر به درته ووایم.
بس راځه هسې کوه.
صحیح وایي د خپلو سترګو د لیمو څخه شرمېږي لانه د خپلو سترګو د لیمو څخه شرمېږي لانه مخامخ مره ته ګوره د کتو څخه شرمېږي لانه وای ځکه د بل لاندې کوي د پاس لمنځ پر کوي ځکه د بل لاندې کوي د پاس لمنځ پر کوي د خپل تندې د سجدو څخه شرمېږي لانه.
مننه ډېره مننه. پښتنه کدی وکي عزیزه پښتنه کوو کې لم میلمه کڅ پښتنه لري.
بالکل د میلمه څخه می دوی پښتنه به دا وکم آیا د څلور ټولګي چې کوم مارکیټ ته راځي هغه په بازار کې ملاوي دا پښتنه او بل مطلب د نثر او خاص کر سندر د سندرې خو ماشاءالله غزل خوم د ډېر لیکلې سندرې څومره لیکلې دي دا خبر او شاعري د اول سره د چا سره ډېر متاثر شو چې ودا میدان ته راغلی.
دا خو به ډېر پښتنه سره کتار کې ځواب وګور. مننه ډېر مننه. اردو خیبر ته اردو حکایت صاحب را سره د حکایت صاحب خیر.
السلام علیکم برکوال می اخر صاحب.
وعلیکم السلام.
تاسو ته واد ملان صاحب ته پروډوسر صاحب د دیواری ریډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
او دا یو څو شیرین هم لیکلي وړم چې اج ملان صاحب راته رهنمایي وکړي چې شاعري جاری وساتم که نه ما چې د مستي به وړاندې
ارشاد راځه.
نن پوره مې شو د سوي زړه ارمان نن پوره مې شو د سوي زړه ارمان چې مې ولي د په خوب کې خپل جانان او ستاخ کنزل او ستار اٹل ما ته قبول دی ستاخ کنزل او ستار اٹل ما ته قبول دی خیر دی کلا کلا وایا چې قربان او ستر گډه کې ستا په غم کې ګرځاو ما ستر گډه کې ستا په غم کې ګرځاو ما چې دیوې نم نورا بش باران او زب څنګه داسې وایم چې جدایم زبا څنګه دا سوایم چې جدایم ستا یادونه را سره دی لکه ځان ستا د حسن پیمانه ما سره نشته ستا د حسن پیمانه ما سره نشته خو زما یې شکر سیږي تر اسمان مکتب نه دی کوي.
مننه حکایت صاحب. ان صاحب خپل نظر باندې درکې چې حکایت صاحب شاعري ته دوام ورکړي او کلا ځینې وخت انصاب
نو کډیټا دی اوریدونکو ټلیفون نه فاسي ولې نه زبای کا
بالکل ورکم بالکل تاسو خپل نظر ورک
ډیر زیات تمنا نو دی حکایت څه په اړه د ملنډ مشوره دا ده چې لکه څنګه چې دنه پر وایې چې تو کوم کیږي چې دا شعر د الهام دی او بس ور پښې ته کوم کوم څه کې نه او زر زر ویل کته یو کاراس چې در باندې راووري نو زه په دغه باور باندې نه د شعر ته دی یو لیکنې دی یو ریسرچ دی یو مقالې یا یو بل تحقیق عمره په کار کولو باندې قائل یم.
زیار غواړي
کله یو سره غواړي چې یو ښه شعر ولیکي دا سمه ده چې هغه ته بدري عزت نه فکرونه او خیالونه ذهن ته راځي خو د دې فکرونه او خیالونه تراشل منظم کول او په خطو غوړاندې کول دا کېدای شي یو شعر لیکلو راځي میاشتې اونۍ وخت یې سلیله وغواړي چې په بیا بیا خواري وکړي بیا بیا په کوتي وایي او کوشش وکړي چې نوې خبره وکړي. نو د حکایت څخه په غزل کې چې ما واوري د وزن په بیسي برابر او فکر یې برابر منتهره تازه او فکر یې هغه روایتي یو تازه چې مونږه ډېرې بېلګې لرو او بیا بیا لرو. نو یعنې دا سلیک دا متر لري چې یو خصایر شي او خواري کول به ورته پکاري او لست به ورته پکاري او خپل شعرونه به بیا بیا کتنه او بیا بیا غور ورته پکاري.
او عزیز رحمان عزیز لپشنه پښتنه کړې و چې ستا کتابونه پیدا کیږي کنه نو کېدای شي د پښتنې ته وزم تر انت صاحب. عزیز رحمان زه جواب درته وم چې انت صاحب خبر کو چې د شیری ټولګي دی او نور کتابونه چې چاپ ته مخ تر اوسه پورې د کوټه په شمول د جنوبي پښتونخوا په دکانونو کې نه دیندلې. نو کېدای شي چې دا کوم مجموعه په افغانستان کې په کتاب پلورنځو کې پیدا کیږي او هغه ته یو حال ورکړي چې د شعر ټول غلط هم ولېږي ځکه چې حالت هم ستاسو د شعر مینوال ستا او دغه د ستاسو د شعرونو د ټولګو غوښتنه کوي.
ولوت ستې د دوی مو د تاسو په دماش شاعري ډېره پخا چاپ شوه. نو غالبا هغه وخت چې د شعرونو د کتابونو تیراژونه هم ډېر کم و د فیسبوک زمانه هم نه و شعرونه دمګل لري 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 کېدل. نو چې کتابونه دماش چاپ شي وو هغه کله کله بیا هم چاپ کیږي هغه خبرندې ټولنه دانش خبرندې ټولنه غوې مجموعه د ما سپوکي انځورونه وخت نا وخت چاپ کوي.
بالکل
وخت چې نشته د مهال په مارکیټ کې او زه د دېنو خبروندو یو ټول سره په تماس او خبرو کې ما نو بس لګ دې تمبلین او لګ دې غویل دا غنه پاتې ده دا کنه دا شیرونه سره ټول وو په یو مجموعه کې ټول خبرو
نشته. نو زه که خپل د فهم زم خپل یوازې په سپوکي انځورونه لرم او د نورې لمع سره هم نشته.
غالبا چې ما غا سپوکي انځورونه یو څه ډیر ډیر چاپ شي او هغه ټول په دې چاپ شوی خو دا چې واړه تیراش باندې چاپ شوی وي او په ډیره پیمانه باندې خپرې نه شوي. نو د دې ټولو په سر نه لکه په یو مجموعه کې به دا ټول راولو او زه خو نشم ویلی چې په نږدې ورځو کې یا کله خو نیت مې ورته دی چې خپرې کړو ټول شعرونه چې ما څومره دي په یوه مجموعه کې خپرو کړو په داسې لوی تیراژ چې هر ځای ته ورسولی شو.
او ان صاحب مخکې په دې خبرې وکړې چې شعر په خلکو کې څنګه ټولنیز بدلون راوستلای شي. ځینې شعر پوهان وایي چې د شعر کار یوازې دا ده چې په خلکو کې د ژوند په اړه د ښکلا یا د جمال احساسات پیدا کړي او په هغوی کې یو پوستوالی او نرموالی په خلکو کې پیدا کړي. او د ټولنیزو علومو پوهان هم وایي چې شعر چې دی هغه له شعره دا توقع نه ده پکار چې شعر دی په ټولنه کې ټولنیز بدلون راولي. تاسو مخکې وویل چې شاعران باید دا کار هم وکړي. نو څه فکر کوئ چې آیا شعر په ټولنه کې بدلون راوستلی شي؟
یو خو که د شعر ته د سړی د ارت او هنر له زاویې نه ګوري د نګه هنر له زاویې نه نو دا خبره واقعیت دی چې شعر د پیغامونو د بارولو وسیله نه ده چې ته د پې ډېر زیات پیغامونه بار کړي. دا نه د اعلاناتو دپاره درست دی نه د سیاسي شعارونو پر مخ وړلی شي او نه ډېر اجتماعي پیغامونه هغه که ډېر ښه هم وي نه یې شي وړلی هغه که نصایح وي هغه که نور شیان وي. نو هغه هنر زیانمنوي په دې کې هېڅ شک نشته. دا خبره تر ډیره پوری صحیح ده که څوک غواړي چې واقعا نګه هنر وپنځي او نګه هنر ته کار وکړي نو هغه په دې اوسنیو حالاتو سترګې پټي واقعا به د هنري پنځونو د پاره کار کوي. البته ولې نه د اوسنیو حالاتو نه تصور او تصویر اخستلی شي خو مونږ تاسو متاسفانه چې د سیوی ټولنې وګړي یو چې مکتا د دې ټولنې یو سمسمکې او یو بدلون مرا په غاړه دي. موګه په سیاست کې زمیشه د خپل دوستانو ته وایم چې د هنري فرهنګي لیکوال شاعران دیبان دوی ته د انتخاباته چاو غټل وټونه چاو غټل دا ډیره مهمه نه ده. دوی ته مهمه ده چې د خپل ټولنې د بیدارۍ لپاره څوک لري شي د خپل خلکو د بیدارۍ لپاره څوک لري شي او کله چې خلک بیدار شو خو خپل ور کسان هغه په سیاست کې ټاکي هغه په نورو شبو کې ټاکي نو د دې وصفه ده. بل کما چې ټول چې موږ دی وې د ټولنې خلک د موږ ټولنه کې ډیر زیات کار ته ضرورت دی او موږ ډیر ستونزې سره مخ یو. نو زم شاعرانو دا یو قرباني به ورته وایم چې دوی باید وخت نا وخت ورکی هغه هم داسې نه چې ډیر په ابتزال سره ولیکي خو که شاعرانو او لیکوالانو اوس یې دي چې د اوسنیو حالاتو نه دی وتلو په خاطر باندې بدلون سبب شي نو دا به بده نه یو دي لپاره یو لدا دي چې وازنې ټولنه خای چی په وسې دغه شرک په ټولنه کې شیر ډیر زیات رول لري او بیا په شرک ټولنه کې په ځنګل ټولنه توګه هغه ټولنه چې دا میډیا یې ډیر نه د تجربه کړی غوی لام په شیر او شاعرۍ باندې ډیر تړلې دي چې ول دینه د پښتنو ټولنه ده په پښتنو ټولنه کې شیر ډیر رول لري دا اوس تاسو کولای شئ په فیسبوک کې یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې په ټوئیټر کې په دې شیانو کې وګورئ ته کتلی شئ چې یو سړی به یوه خبره کوي هماغه خبره که په نثر کوي څوک یې یا ګوري نه یا ورسره ناندري وهي یا ورسره بحث کوي یا ورسره جدل کوي خو که هماغه خبره ته په شعر باندې وکړي د خلکو خوښېږي مو زه فکر کوم چې تر یو حد اغېز هم کولی شي نو داسې یو دریځ کې یم چې زه دا دواړه خبرې تاییدوم هم دا چې شعر اصالت او رسالت دا نه دی چې موږ پې ډېر زیات پیغامونه بار کړو دا خپل د اعلاناتو دی وسیلې په توګه د تنکار واخلو خو متاسفانه په پښتنو ټولنه کې چې دمګړې لډیر لوی ناورین سره مخ ده شاعرانو ته پکار دي چې په خپل شعرونو لیکنو او نورو هنري پنځونو کې وخت نا وخت خپل ټولنې د قدر داسې تصویر کې چې هغه کې د حل لار او د خپل ټولنې سره د روښنايي په توګه په مزل کې مرسته وکړي دغه به زه درکم درته مثلا په کوزه پښتونخوا کې دغه د اباسین صاحب یو شعر ته یقین وکړه چې مخکې د دینه چې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ راپورته شي ما چې په د اباسین صاحب شعر اوریدو چې هغه په سواد کې ویلی وو چې تاسو احتجاج وکړو نه نو دغسې شعرونه د حالاتو سره د حالاتو په ترجمانۍ کې او د خلکو په خلو د سو کولو کې د خپلو حقونو په غوښتلو کې د خپلو ارمانونو په دپاره په غږ اوچتولو کې ډېر رول لرلی شي او زه فکر کوم چې باید موږ داسې بیلګې ولرو ډېرې
نو ان صاحب د غزل محفل دی که یو غزل راواوروئ
ولې نه په سترګو زه به درته غزل واورم ما سره خو داسې غزلونه نشته زه دغلته ګورم که د کتابونو کې یو شی په مخه راشي
نو نوې غزل دې لکه چې نه دې لیکلې
پیدا که لږ وخت
ارشاد
دا د لیوانو په نوم دی دلته څومره چې تاریخ پیران ډیر دی دلته څومره چې تاریخ پیران ډیر دی نو همدومره د تیارو موریدان ډیر دی ژوند کې شور پیدا کول خو منصور غواړي ژوند کې شور پیدا کول خو منصور غواړي د خاموش جنازو ملیان ډیر دی د دې خار په دروازو لیکل پکار دی د دې خار په دروازو لیکل پکار دی پام کوي ودان نه د لیوان ډیر دی ملنګان نشتا کمه د لیوانتوب دی ملنګان نشتا کمه د لیوانتوب دی د پاچا د تخت شریک دا د پاچا نه چې تخت غواړي کسان ډیر دی اند چې مات شین وس خپل ځان ته ناست دی اند چې مات شین وس خپل ځان ته ناست دی وخت تیر شو چې ویلی یاران ډیر دی
ډیر ښه ان صاحب اوس به پر د شعر پر سبک یا پر اسلوب لږ خبرې وکړو ستاسو په شاعرۍ کې ډیر دا ستوري دلی د چاغله کلیوالي ژوند سره تړلي فرزن یک هزار او ټپا او کلی او چناو بنګ خمار داس کلمات نور هم زیات چې اغله کلیوالي ژوند سره تړلې دي پښتنه مې دا چې یو شاعر د یو شاعر سبک چې جوړیږي کې دای سپاغه کې داغه شعوري حصہ شامل وي چې هغه غواړي چې ځانګړي کلمات په خپل شعر کې وکاروي او ورسته هغه د شعر په سبک بدل شي ستاسو د شعر سبک ته چې ګورم آی دغه مو شعوري ټاکلې کنا تاسو چې کله په وطن کې اوسېدل اس د ماغه کلیوالي چاپیریال اغیزو
تصادفاً ما ته شاعری داسې وخت کې په کوټه راغله چې زه په کلی کې وم او هغه دوه برخو کې یو په کوچنیوالي کې د کوزی پښتونخوا د انګو په کلیوالي سیمه کې اوسېدلم چې هغه ډیره یو ښکلی کلیوالي سیمه وه د خلکو ډیره د پښتني کلیوالي ژوند و او بیا وروسته چې بیرته د مهاجرت ورته وایي کډوالي یا بېځایه کېدل ورته وایي له هغې نه چې ستانه شو افغانستان ته نو د مونږ خپل کلي ته لاړو خپل پلارني کلي ته هغه هم کلیوالي سیمه وه او کلیوالي وطن و نو ما په همدغه دوو سیمو کې شاعري وموندله په همدغه سیمو کې سندرو موسیقۍ او شعر دې شیانو سره د ما علاقه پیدا شوه چې له هغې ډلې مې په شعر کې کار وکړه نو د ما په شعر کې د کلیوالي تصویرونو دغه د سبب او علت دا دی چې زه په سیمه داسې سیمه کې وم چې هلته ډېر زیات کلیوالي تصویرونه وه بل ما غوښتل چې داسې شیان په دې شعر ته په شعوري توګه مې دا هڅه کوله چې راولم چې هغه ما ته عیني لږ تر لږه زه یې درک کړلی شم یعنی عیني تصویرونه یې دغسې ذهني تصویرونه زه خپله یعنی په شاعرۍ کې خوند کوي د نورو مې لوستي خو ما ته خپله نه وو محسوس چې زه داسې تصویرونه په خپله شاعرۍ کې وکاروم چې لږ تر لږه زه یې خپله نه شم محسوسولی یا لږ تر لږه زه یې خپله نشم په ذهن کې تصویرولی یا ما لیدلې سره نه یا یو شی داسې څه یادوم چې زه ورسره هېڅ په مخ شوی نه یم نو د هغې تصور کول او هنر کول راته د هغې نه دا ښه وه چې هغه څه چې زه ورسره په روزمره ژوند کې مخ یم د هغې په تصویرولو او د هغې په هنري کولو کار وکړم.
ان څه د زموږ د ادبیاتو پوهانو خو زموږ د ادبیاتو دورې په مختلفو پړاوونو سره ویشلې دي. زما پوښتنه دا ده چې کله دغه ټولنیزې رسنۍ پیل شوي دي د ټولنیزو رسنیو چې کومه زمانه ده چې لر او بر پښتانه سره وتړل چې هم د ژوند د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خیالات سره تبادله کوي او هم شاعرانو یو بل سره وپیژندل هر ورځ د یو بل شاعري لولي. زما پوښتنه دا ده چې آیا موږ دې د ټولنیزو رسنیو چې کومه زمانه ده په دې کې چې کومه شاعري کیږي او دغه نوي ځوانان یو څه نوی شاعر کوي دې ته موږ یو نوی شعر دوره ویلای شو که څنګه؟
ولې نه اصلا د مونږ زه خو دغه هغه د مسلکي پلوه چې څوک پرې غږېږي ښایي د ادبیاتو یو استاد پرې ښې خبرې وکړلی شي خو زه خپل هغه برداشت درته وایم. زما برداشت دا دی چې اصلا تر دې مخکې هم د کوزي او برې پښتونخوا د شاعرانو او لیکوالو تر منځ ادبي راکړه ورکړه هغه وخت پخوانه وه خو په هغه کچ باندې نه دغه دی مهاجرتونو دی فایل سره دا عددی راکړه ورکړه زیاته شوه کله چې په کوټه پیښور او دی سیمو ته افغان لیکوال راکړه شول دوی له ځایي لیکوالو او فرهنګیانو سره په شریکو بندارونو وغونډو کې برخې لرلې دي هغوی له آثارو نه متاثره شول ځایي لیکوال او شاعران دي دوی نه متاثره شول او که پام ومي په دغه دوره کې هم په دې د افغانستان په شعر کې البته یو نوی باب راغی دغه د کاروان صاحب شاعري دا شروع شوه د پسرلي صاحب په شاعرۍ کې یو نوی رنګ
منګور
د اسحاق ننګیال شاعري راغله نو دغسې مونږ یو رنګ را شروع شو د هغې نه وروسته پسې په کوټه کې په هماغه وخت کې درویش صاحب چې ډېر لوی شاعر دی دی راوځلېده په هغې وختونو کې چې د ده په شاعرۍ کې هم که تاسو ورته وګورئ د کوزي او برې پښتونخوا دواړو یو ډول کلتور او امتزاج سره پکې ګډ کړی دی نو د ما دا البته د ما خپل برداشت دی چې دا د هغه وخت د فرهنګي راکړې خو دا په ډېره کمه پیمانه وه لکه تاسو چې وویل د مجلو اخبارونو او وړو وړو غونډو په کچه د لیکوالو شاعران سره یو بل سره کېناستل او سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ چې راغلي دا نه یوازې د ادب لپاره یو لوی انقلاب و بلکې په هره برخه کې چې خلک کار کوي د هغوی دپاره دا یو کاملا لوی بدلون و چې زیاترو دغه بدلون په اصطلاح څه چې ورسره چلند په کار ووی نه شو کړلی ورسره سیاستوالو دپاره هم په منطقه کې بدلون شو ادیبانو دپاره هم لوی بدلون شو دوی فکرونه نږدې کړل دوی خیالونه نږدې کړل دوی نظریات نږدې کړل په اسانۍ شریک کړل. د ما یادېږي چې وخت مونږ یو شعر چاپ کړ یو مجلې ته به مو واستوو بیا به درې میاشتې منتظر وو خو تاسو هم شاید یې درې میاشتې به بیا دې ته منتظر وو چې هغه شعر خپور شي بیا به هغه مجله په 1500 تیراژ کې خپریده
یو څلور سو به خلکو ته ورسید هغه سلوی په کتابخانو کې زړه شوله.
بالکل دا نو لهیل او پلوشي مجلې د ډیر خاطرې لرو.
او د هیل او د پلوشي مجلې ته باندې چې وی نو یو مجلې به چې ډیره توره به وکړه او په دې خبرې تاشویر ورسید یا یو لیکنه به ورسید زر کسانو به خای ولستل شو.
مننه.
تاسو په یو کلیک سره د زرګونو او میلیونونو کسانو ته رسولې شو.
بالکل
نو ولې نه دا یو نوی دور دی د پښتو ادب کې او ډیر نوی نوی څیرې پکې را مخې ته شو. په نوی رنګ او نوو تصویرونو او نوو خیالونو سره.
اردو شمالي وزیرستان ته ایوب وزیر د غزل محفل ته راغلی دی. په خیر وعلیکم السلام. ایوب صاحب غږ دې ډېر سوکار دی. کله چې د ټلیفون دې غوښته نږدې ونیسې نو کېدای شي غږ دې سم شي. اوس سم شو.
غفلت لخوب رفاس ایسا زرمیانو پختانو لرا هر خن نمیان زیوز دی.
ایوب صاحب ژغ می اوري. فکر کوم دا ایوب صاحب د ټلیفون کرښه پرې سو. کوټه ته ورزو شفیق العالم مازوریار صاحب را سره دی. مازوریار صاحب په خیر راغلی.
جوړ اوسه تاته او انته سلامونه وایم او له انته خو به یو دوه پوښتنې وکړم تر شیر به تیر سم.
څنګه دې خوښ یې مازوریار صاحب؟
مننه کور دې ودان. دغه سي ځوانان چې د پوهې د کله کله موږ په دغه راځینو باید چې دوی له موقعه ورکو. پوښتنه مې دا ده چې جرنالیزم او ادبیات او سیاسیات دا په بنیادی توګه موږ یو مضمون بللای سو کې نه سو بللای. یو سوال مې دی. او دویم خبره دا ده چې په دغه کې دغه یو دغه مسله را پیښه ده موږ ته چې بعضی وخت دغه ادیبان دا وایي چې ادب باید له سیاست پاک وي. او ما په خپل دا اندی ز په خپل دا نظر لرم چې ادب او سیاست یو بل لازم او ملزوم وي. خو ادب یې باید نه وي تابع سیاست یې باید تابع وي. نو په دې لړ کې که دوی خپل نظر راته راکړي
ډېره مننه. مازوریار
خوشاله اوس
ان صاحب د مازوریار صاحب پوښتنې مو واخیستې.
بلې و هم خسته لرم. خو کله مننه کوم او که تاسو بل اوریدل کې نه اخلي
مهرباني وکړئ بس اوریدونکو بل نه سره.
نو دی مدرسه پښتنه خو دی تر ډیره مسلکي پښتنه دی. زه متاسفانه چې دی برخه کې مسلکي نظر نشم وړاندې کولای ځکه چې دا نشم ویلې په مسلکي لحاظ باندې چې واقعا دی یو څوک هغه مرجی وي چې دا وایي چې دا ادب ژورنالیزم او سیاست دا سره تړلي کنه دي. او د ما خپل برداشت البته د پرې خبرونه کې وایم. او د ما برداشت دا دی چې نه تړلي سره نه دي. البته موږ ژورنالیزم رسنۍ ادبیات دا په کلتوري یا فرهنګي برخه کې کلچر چې ورته وایي دي کې راوستلی شو. سیاست متاسفانه چې موږ په ټولنه کې ډېر عجیب او غریب برداشت کېږي. یو په هغه پارلماني سیاستونه دي چې په نړۍ کې کېږي نو په هغې کې واقعا چې د ادب لپاره ځای نشته. مثلا که اوس په پارلمان ته یو وکیل کاندید دی د یو هېواد او ته د هغه په ګټه باندې شعر وایي چې دا وکیل دی بریالی شي او دا ډېر ښه وکیل دی او دا نو دا واقعا چې هنر نه دی دا شعر نه دی دا آرت نه دی. خو که موږ سیاست ته له مجموعي له یو اوږده نظر نه وګورو په ځانګړې توګه زموږ په ټولنو کې چې سیاست کوم رنګ خپل کړی دی د موږ په ټولنو کې سیاست د موږ د ټولنې د ژغورنې په یوې مسلې بدل شوی دی. او د موږ زیاتره برداشت دا دی چې سیاست
یعنی د ټولنې ژغورل، یعنی د موږ د پښتنو ژغورل له دغه اوسنیو کړمونه. ولې نه کړي داسې لویو ارماني سیاستونو لپاره ادب وکارول شي او شعر وکارول شي؟ دا بهترین کارونه د پښتو شعر او د پښتو شعر په تاریخ کې داسې شوي هم دي. په پرې موږ چې څومره لوی شاعران لرو، څومره لوی خلک لرو، هغوی د خپلې ټولنې او د خپلو خلکو د حقونو دپاره غږ پورته کړی دی او وخت په وخت یې د خپلو خلکو د ژغورنې ناره بدرګه کړې ده. نو دا کار په دې ته که سیاست ووایو او دا د سیاسي کړنو سره شریک کړلی شو، نو بیا ولې نه شعر ورسره مرسته کولی شي؟ خو لکه هغه په ټیپیک سیاستونه چې دي په پرمختللو یا آرامو او سوکاله ټولنو کې چې هغه واقعا سیاست دی، پارلماني سیاستونه یا نور، په هغې کې شعر او هنر په ځای نشته. شعر او هنر کاملا له هغې نه یو جلا شی دی. دا زړې یو لطیفه ملاره ده او دا یوازې یو هنر دی. او بیا په پارلماني سیاستونو کې ډېر داسې مسایل شته چې له شعر سره اړخ نه لري.
فکر کوم دواړه پوښتنې د مازوریار صاحب جواب شوې. ان صاحب، په دې ورځو کې چې که څه هم پښتانه خو له لسګونو کلونو راهیسې په دې تمه دي چې په وطن کې امن او سوله راشي، خو په دې وروستیو کې چې سولې ته یو څه تمه پیدا شوې ده، اورېدونکو د اجمل ان صاحب یو لنډکی شعر به سره واورو چې سولې ته یې لیکلی دی. د امن په اړه دغه شعر سره اورو او بیا بېرته راګرځو.
لرازی کله چې زدکړو په تیار کې چراغ څنګه بل کړو، کله چې زدکړو لې وی چینه نه دواړه په لپه اوبه څنګه وڅکو، او په نیم جام د اوبو دوه تګي خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوه برخو باندې مکړی شو، کله چې کانی د سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوښو د روان اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کې صحیح رکړو، د وینو رنگ څنګه وي د خاندا صحیح رکړو، کله چې ته سغواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن به هله راځي.
دونکو د غزل محفل خبرونه لا دوام لري، او نن مو میلمه شاغلی اجمل اندی ان صاحب. درته دې تر اذن چې مخکې مو ویل چې په تیرو شاوخوا څلویښتو کلونو کې کوم ادبیات خصوصا شاعري تخلیق شوی ده، په دې کې د شعر ما اړخ یو څه کمزور وي، او نظمونه یا نازمان زیات دي پکې، او شاعران پکې کم دي. او په اوسني وخت کې که وګورو، ما په تیرو خبرونو کې هم ویلي دي چې که د ټول لر او بر پښتانه وطن شاعران شمیر کو، نو کېدای شي شمیر یې تر دیرشو زرو واوړي. نو په یوه ټولنه کې ښایي په یوه قوم کې دا بیخي زیات شاعران وي، خو څه فکر کوي چې ښه شاعران پکې څومره دي، او ولې دا دومره زیات شاعران چې شاعري کوي دا د ښه شعر لیکلو چل ولی نور دی؟ یعنی دوی تر اوسه پورې دا زده کړی نه ده چې شعر څه ته وایي او نظم څه ته وایي. نظم په دې کې هغه قافیه وال نظم مقصد نه دی چې یوازې یعنی قافیه بندي پکې شوی.
میاخیل صاحب، دلته دوه خبرې لرم. یوه خبره خو دا ده چې په عموما د شعر لیکلو هڅه یا په شعر باندې تبع ازمایي کول، دما فکر دا دی یار عام وګړي یو حق جوړي، یا ورڅوک باید د دې ځوک ته برخمن وي، سړی باید بیا د بل شعر واوري یا خپله کله کله هڅه وکړي. ما لیدلي دي په دې لویدیځ کې، دلته په ښوونځیو کې زده کوونکي تشویقوي چې وخت نا وخت شعرونه ولیکي. دا د زده کوونکو د فکري ودې سره مرسته کوي، دا همدارنګه د دوی د خیال او تصور ځواک پیاوړی کوي. دا د موضوع کاملا یو اړخ دی. یعنې موږ کله کله په دې باندې ډېر خفه کېږو چې ولې ډېر شاعران لرو، ځکه که څنګه چې دا د شوش ور مسله نه ده بلکې خامده موږ باید په مکتبونو کې په لیسو کې په کالجونو کې په سکولونو کې د شعر لیکل وهڅو په شعر باندې بحثونه وهڅو ضرور نه ده چې د ټولو د موږ توقع ولرو چې د دې نه مثلا د سایل سیب او درویش سیب باندې څوک راووزي هغه چې کسان ښایي په کلونو کې په لسیزو کې په پلوړیو کې یو نیم پیدا کېږي خو دا ښه ده چې موږ د ځوانانو د ذهني ودې لپاره ماته چې یو شی جوت شوی دی په افغانستان کې دمګړی تاسو زیاتره منور ځوانان چې ګوري هغه چې لوړې زده کړې کړي دي دوی زیاتره وخت کې موږ تاسو د دې ادبي بندارونو ملګري وو دوی ښه شی ونه شول کله دي ښایران نه شول خو دوی لږ تر لږه دغه ادبي بندارونو لارې د خپل فکر او خیال یو ځواک ترلاسه کوي په نورو برخو کې خپل فکر او خیال وازمو یعنی د رڼا او د یو ډول پرمختګ دروازه ورته خلاصه شوه د یو ډول معرفت دروازه ورته خلاصه شوه په پخواني مدرسو او په دیني کتابونو کې هم کله چې د دیني کتابونه یو برخه پوری په مسائل د فقه او تفسیر او داخله سیدل بیا د دیني عالمانو بیا ته ادب تر اخلو نو فارسی ادب به لسته نو دا ادبیات یو علم دی یو پوها د شیرو شاعری سره کې خلکو سروکاری دا ډیره خبره ده دا د زکونکو لپاره ماسلانو لپاره سوانانو لپاره هم د فکری ودې سبب کیږي هم یو ښه تفریح ورته کېدلې شي او پنت نه اخستلې شي دا یو ورځ دوی مرخي دي مسلکي شاعری دي د شاعری د چې موږ ترې تم ولرو او موږ په نړیوال سټیج باندې د خپل هنر په اساس او د خپل هنر په هغه ټول کې حساب کړل شو ضروري چې موږ یې مقایسه کړل شو نو نه پیغام چې دا به څومره رښتیا وي خو د حمزه بابا ته خبره منسوبه ده ویل چې حمزه بابا یو وخت ویل چاته ویلي چې دا شاعران د سټیل کې په شکل مچان د نور کې ډیر زیات خوشی ته یو نه پاتې کیږي نو دا وخت ته مونږ تاسو ګورو چې شاعران ډیر زیات دي او هغه شاعران چې واقعاً خپل فکر لري واقعاً غواړي ځان وروسي واقعاً غواړي په شاعرۍ باندې کار وکړي لکه مخکې چې ما وویل شاعرۍ ته زموږ زیاتره خلک داسې دي الهام په توګه ګوري مثلا یو سړی یو ځوان داسي چې څوره دي چېرته عاشق شي یا چېرته کوم امتحان کې ناکام شي یا یو کوم بلې داسې د ستونزې سره مخ شي چې د احساسات وننګوي د دغه انسان وننګوي بس دې شاعرۍ ته مخ کی او بیا فکر کوي چې په دغه الهام راځي او فرښتې به راځي او ملایکې به ورته راشي او یا د ملنګان ورته راشي بس نه ده شعر خواري غواړي شعر ریاضت غواړي شعر لکه دی تخلیق خوند دی او تحقیق خوند دی پرله پسې کار غواړي فکرونه به ځان سره راټولوي هغه به لیکي بیا به په چوکاټ باندې سوچ کوي چې دا فکر د غزل کې خزایا ولای شم په نظم کې خزایا ولای شم نو دغه سي مهنت غواړي متاسفانه چې د مو په اوسني ادبیاتو کې دغه ځوانان ډېر زیات کار کوي ډېر زیات په شعرونو باندې وخت لګي خو دوی یو هم شعر ته د کار په سترګه نه ګوري دوی هغه تفریح ورته کېدلی شي د دوی فکري ودې سره به مرسته کولی شي خو د مسلکي شاعرۍ او د داسې یوې شاعرۍ دپاره چې هنر وپنځوي دوی ته به نور کار کول پکار وي نور ریاضت کول
پکار ان صاحب ستاسو پر منظومو ژباړو مې غوښتل چې لږ تفصیلي خبرې وکړو خو وخت کم دی تاسو منظومې ژباړې هم کړې دي چې یو ټولګه د سند په پرخه کې چاپ شوې ده ځینې انګریزي مهم ځینې شعرونه منظوم را ژباړلې دي که په لنډه توګه د منظومې ژباړې پر ارزښت خبرې راته وکړي او آیا شعر واقعا هم ژباړل کېدای شي
دا غوړې مو پښتنه باندې اول جواب کوم واکه اند شعر ژباړل ممکن نه ده ځکه چې موږ په ژبه کې ډېرې باریکۍ لرو شعر د څه شی دی چې فکر په الفاظو بیانې یا الفاظو سره یو ډول لوبي کول دي او الفاظ او اصطلاحات متاسفانه په ژبه کې فرق کوي یو لفظ په ژبه کې یو معنی لري په بل لفظ باندې ټینګار په بل ژبه کې بل معنی لري نو ته په بشپړ توګه ما چې څومره کوشش کړې د څومره تجربه مې چې دې ترجمې په برخه کې ده ما ته معلومه ده چې متوانی ګوډي او بل شاعر دی بل شپې دی شاعر فکر په بشپړ امانتداري او ځای په پورا هغه د ټولو نه ځکه چې نو په خیال ساتلو سره راوښپار خو بیا هم ولې هڅه کیدلې چې د دې لپاره چې د موږ د ځوانانو هغه خصوصي چې په نورو ژبو نه پوهیږي د نورو ژبو د شعر رنګ او پند هیڅ کې وایي کوی نو دا وایي لپاره دا چې هڅه کیدلې چې په بشپړ هم نه وي نه بشپړ هم دي
ان صاحب کوم خبره سره رالند کوي او د شعر د منظومې ژباړې ارزښت په لاندې توګه راته تشریح کوي بس بیا به نو خدای په امانی سره اخلو
د منظومې ژباړې ارزښت په دې دی چې کیدلې شي چې موږ د نورو ټولنو له کلتورونو او د نورو ټولنو د هنري رنګ سره بلد شو دي مثلا کته یو اردو شعر او ژباړې او په نګرار کې سره ولولي دا هغه د اردو ژبې د کلتور او آرت
څخه په جلال آباد کې کولای شي او خپله احساسو
ډیر مننه اجمل ان صاحب ډیر پښتنه او ډیر خبرې ملاحظه کې پاتې بیا به خبرې سر کوو ډیر مننه چې د غزل محفل تر اغلس
مننه له تاسو نه د تاسو له ټول اوریدونکو نه تاسو له ټول سره نه او همدارنګه تاسو ټول همکارانو نه کور مو ودان سلامت
د غزل محفل خبرونه هم دومره و ما بارکوال میخیل او د خبرونه پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړي هر چی چې تاسو فروغ جوړ او خوشاله اوسئ شپه مو نیکمرغه
د امریکا ژغ د